دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت ته د مرستندویه ځواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي. او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په 68 کلنۍ کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش ته لسګونه ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولی شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي. په بیان کې ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د 26 غړو د نیولو خبر ورکړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندویه ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د جوزجان امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. هغه ویل چارواکو موږ غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو. د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د لوبو د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د اسیا جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله د 68 کلنو په عمر مړ شو. د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان ډای نن سهار په سیمه ییز وخت 5:00 او 10 دقیقې په روغتون کې سا ورکړه. دا نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. چان ډای کوانګ په 2014 کال کې د بی سیاله کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهور ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتوریس د برما له حکومت نه وخت دی چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالستان دی چې د ریپورتونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورټونو ورکولو له کبله په 1 کال بند محکوم شوي دي وباقي. ګوتریس چې د پنځشنبې په ورځې څرګندونې کولې وویل دا د منلو نه ده چې ژورنالستان دي د خپل دندې او وظیفې په خاطر په حبس محکوم شي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالستانو د بخنې فرمان صادر کړي. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلې لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤل رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسایلو په خاطر په تور لیست کې وو. د امریکا د حکومت په نویو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادېږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیټرینګ څو کمپنیو ګروپ او همداراز د پی ام سي په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسلوالي د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکېل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیباستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسولا ازادي راډیونا خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ونی په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې خپل وینا کې د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون ویل هغه وخت را رسېدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلې یو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نبی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام در تخپور کو د ازادۍ راډیوي مجله یو تفصیلي رپورټ راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د تراکرۍ په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دننه هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بېلابېلې لاسوهنې کوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګیدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د هیران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیمن د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د استوګنې ځایونه یې په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14 پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواوو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بند بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخلې دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وایي چې د ایران څخه مثلا بعض رقم خلق راغلي دلته په وطن کې اوسېږي او نیت دغه دی چې مثلا دغه بند خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي.
د ولس خلق دا راپورونه راکوي چې یعنې دلته باراني خلق یعنې د ایران خلق راغلي دي یعنې دپاره د بند یعنې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخوا په کجکی کې د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19 فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې د بندونو جوړېدل ایران ته د منلو نه دي.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړېدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
افغان مقاماتو په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالي مرستې جوړ سوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فراه باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې ترڅنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته قانع کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې ترڅنګ کله چې ملا منصور په پاکستان کې وژل کېږي هم داسې ساده شواهد پاکستانی چارواکو او نړیوال ته لاسته ورځي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کوي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ د ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. دې ته څنګه امریکایان سوچ دي کوم ستونزې دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړ.